سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلا کوم هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست د غړي ټولا ریپورتونه شننو او تبصرو ته څنګه سوې ده په دې کې بم د سر ریپورت په اسلام آباد کې د اوم نیشنل پارټي لخوا ځخه د ټول ګوندیزه کانفرنس تازه حال درکو چې واغې پاړه باندې اوس یو اعلامیه جاری کړې ده. دې ترڅنګ په باجوړ کې د احتجاج اعلان شوی دی، په بلوچستان کې د یونیورسټي د استادانو احتجاج او نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کوو، خو په پایل کې د دې وخت خبرونه. سرټکی د عوام نیشنل ګوند لخوا په جوړ شوې ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د اولس په تایید او حمایت سره دي د وسوال پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وسی. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ شوې اولسي کمیټې د مې پر 15مه د لوی جرګې را بللو اعلان کړی، او د سربیا پلازمینه بلغراد کې په یو سکول کې د ډزو په نتیجه کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی. او سم د خبرونو تفصیل، د عوامي نیشنل ګوند لخوا په جوړ شوې ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید سره دي د هوسلوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسی. دا غوښتنه له یو شمیر غوښتنو ده چې غونډې په متفقه اعلامیه کې کړې، مشال ریډیو ته هم راستولې ده. په اسلام آباد کې نن سوې د غونډې کې د یو شمیر ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. په اعلامیه کې ویل شوی چې د وسوالو ضد په خواني پوځي عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو پر ځای اولس ته زیات مالی او ځاني زیان رسېدلی وو. دوی غوښتنه کړې چې اولسي امنیتي ځواکونه لکه پولیس، لیویس او نور دي جدیده او منظم کړل سي، او هغو ته دي د اولس په تایید او حمایت د وسوالو ضد هدفي او اغیزناکه عملیات وکړي. په اعلامیه کې هم راغلي چې د خلکو لا درکه کول یو غیر انساني او غیر قانوني کار دی، او غوښتنه سوي چې په زوره د خلکو د ورکولو عمل دی ودرول سي. ټول ګوندیزه غونډه په داسې حال کې سوي چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې ترګري پیښې زیات سوي چې ولس یې د مخنیوي لپاره په بیا بیا احتجاجونه کړي. په خو پاکستان له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی چې په دې اعلامیه کې هم ځینې خبرې ور باندې سوي دي. په باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ شوې ولسی کمیټې د مې پر 15مه د لوی جرګې وربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز خار کې د یادی کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې د یو خوا د ناامنۍ پیښې او د فبریتونه روان دي، او بل خوا له خلکو کلنګونه اخیستل کیږي او کاروباریان اغیزمن شوي. د ګډونوالو په خبره هغوی به په جرګه کې پر امنیتي ننګونو او د ناامنۍ د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي او حل لاره به راباسي. د پرونې غونډې ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې وسوال پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مې پر 2مه په خار کې سوي غونډې په غبرګون کې د باجوړ ضلع انتظامیه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هلته حکومت او امنیتي ادارو په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره ژمنتیا ښوولې وه. په خیبر پښتونخوا کې په دا وروستیو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځایي اولسې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای احتجاجونه، مظاهرې او اولسي غونډې کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د وسوالو پر ضد به کوټلي عملیات کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو بیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو ژغ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ شوو غونډو ته په وینا کې وکړه. د مې په 2مه د کراچي په سوراب ګوټ کې وی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې د هغو اتلانو قربانیان به هېری نه کړي چې د پښتنو د خاورې او حق لپاره مبارزه کړي. غونډې ته ویناوال وویل چې عارف وزیر د امن راوستو او د ترګري د ختمولو غوښتنه کوله، او د هغو په وینا له همدې قبله ووژل شو. نامعلوم وسوالو د 2000 کال د مې پر لومړۍ نیټه په واڼه کې پر سردار عارف وزیر برید کړی و چې تر هغه یوه ورځ وروسته نوموړي سا ورکړه. او په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپل ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو کس او په لکې مروت کې د 2 ماشومان په ګډون 3 کسان وژل شوي. د ادارې په خبره ورشتونو د ځای اولس شپږ ډیر څاروي هم وژلي. پر دې سربېره ځینو کورونو او فصلونو تم زیانونه او وشتونو رپورټونه ورکړل شوي. بل خوا تېره ورځ د بلوچستان حکومت ویلي چې هلته له تېرو 4 ورځو راهیسې روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صبح کې هم 4 کسان وژل دي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یو شونځي کې د ډزو په پایله کې 8 ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی، او 4 نور ماشومان او یو شونکی ټپیان شوی دي. د سربیا د کورنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د شونځي یو 14 کلن زده کوونکی چې د برید شک قربان کیږي د ولادیسلاو ریبینیکار د لومړنی شونځي په انګړ کې نیول شوی. وزارت زیاته کړه ټول پولیس ځواکونه اوس هم په ساحه کې دي او په جدي توګه کار کوي چې پر ټولو حقایقو او شرایطو رڼا واچوي چې د غمیز لامل سوي. وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اووم ټولګي یو زده کوونکي د خپل پلار په ټوپک د زده کوونکو او امنیتي ساتونکو پر لور څو ډزې کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو واوریدل او سم په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د عوامي شلګون لخوا په جوړه سوي ټول ګوندیز غونډه کې غوښتنه شوې چې د وسوالو پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وسی. باجوړ ولسی پاتون د مې پر 23مه په سیمه کې د ناامنۍ په اړه لویه جرګه وربللې ده.
منګه پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د شرخوخو خلاف چې کوم دې کوټی ګامونه واخلي او دوی خلاف کاروایانی وکړي او بدامنې مخه ونیسي.
د بلوچستان په هنتون استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی دی.
منیسټر زمر خان 8.5 کروڑ روپی منظور کړي چې زمر د 2 میاشتې تنخواه په دې کې راکول سي، لیکن زمر سیکرټری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالي 15 کروڑ روپی سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپی زمر نیمه تنخواه هم نه ده.
نن د مې درېمه د مطبوعاتو ازادي نړیواله ورځ په توګه منځت کیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت بدلېدو او د شهبازه شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته آیا په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي به تر سوي او کنه؟
پیپلز پارٹی کا دور ہی نون دور ہی کا عمران خان دور ہی دا دغه سے دی عمران خان دور پہ کم شین چې موږ دغه کوله نن مغه دغه ستا
د دې ترڅنګ یو شمیر نو ریپورتونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. جو اسلام آباد تا او په اسلام آباد کې را سره خپل همکار گوهر مسجد د ټلیفون په لاندې او خبردار چې دا ومنل شل غوند لخوا ټول ګوندې زغونډه سوي چې پکې دا غي اعلامیه جاری سوي او په اعلامیه کې یو شمیر غشتنې سوي. گوهر مسجد را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. گوهر مسجد صاحب تاسو ته هر کله وایو.
ډیر مننه عبدالحی کاکر صاحب. نن دا غونډه د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه وړاندې کړې شوې وه چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو او نمایندو پکې ګډون وکړلو. په دې کې بنیادي چې کومې خبرې وشولې په زور او رکړې شوې کسان دي د هغوی په حق باندې دا خبره وشوه چې دا عمل غیر انساني او غیر آئینی عمل دی، دغه دا په مخامخ توګه باندې ختم شي. او د دې نه علاوه په دې ونډکی چې کوم خبرې وشولې هغه کې دا هم مطالبه را مخکې شوله چې کوم نېشنل اکشن پلان کله په 13 کالو کې جوړ کړی شوی وو هغه باندې مکمل پورا عمل ول نه دی شوی. د دې خبرې د تحقیقات وشي او چې څوک پکې ککړ را مخکې شي هغه ته دا سزا ورکړي شي. او د دې نه علاوه په ملک کې کوم دا نوې اوس د ترهګرۍ په اړه باندې کوم یو هوار مخکې شوی دا حالات واقعیت راځي په دې اړه باندې هم په دې غونډه کې د دې اعلامیه کې د لیکلې دي چې دا د ترخګرۍ واقعیت را زیات شوی دي. د دې د تم کولو لپاره د دې د مخنیوي لپاره ریاست او حکومت ته پکار ده چې کلکې ګامونه پورته کړي او د دې شیز راونی سی. او ور سره په ملک کې کوم سیاسي انتشار دی یا معاشي ستونزې دي په دې اړه باندې هم خبره وکړلې او دا ویل چې حکومت ته پکار ده چې زر تر زره په دې معاشي او سیاسي ستونزو باندې پلاسي کی او د دې حل راو باسي.
شا داس راتو سره ګور خان چې په دې کې کوم سیاسي پارټیانو یا کوم سیاسي مشرانو ګډون کړی وو؟
په دې کې بنیادی چې کمی سیاسي جماعتونو د پیپلز پارټۍ مختلف مشرانو پکې ګډون کړو. مولانا فضل الرحمن پکې ګډون کړو او آفتاب احمد خان شرپاو پکې ګډون کړو او لیاقت بلوچ چې کوم د جماعت اسلامي دی هغه هم پکې ګډون کړو او ورسره نور ګڼ شمېر سیاسي مشران د غونډې تراغلیو د مختلفو سیاسي چې کوم مشران نو راغلي خو هم خپل نمائندگان را لګلیو خو په دې کې د پاکستان تحریک انصاف غډون نو کړي. هغه پرونه راشي د په دې حواله سره انکار کړو چې دوی پکې غډون نه کوي.
شا نو ډیر ډیر مننه ګور مسجد تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکئ. شا وخت ورته واړو او سم یو بل ریپورت ته ځو. هغه داس په باجوړ کې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره ولسی پاسون د وی جرګې لارې پریکړه کړې چې حکومت د امن لپاره کړې وادي پوره نکړي نو دوی به احتجاجونه پراخ کړي. د ولسی پاسون په دې پرونی غونډه کې قومي مشران، مدني فعالان، خبريالان او ځوانان نو تنظیمونو استاذو برخه درلوده. په دې وروستیو کې په باجوړ کې د وسوال لخوا ډیری وختونه دینی عالمان په نشه سوي. په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په جواب کې د دې ضلع انتظامی ویلي چې د امن لپاره پاخه ګامونه واخلي. شناوس ترگزی په دې اړه رپورت لري.
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ ایکشن کمیټه غونډه کې په 15 مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه. د مې په دویمه خار باجوړ کې د سیاسي، سماجی، کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوه دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینې کوم رقم چیلنجز او یا امنیتی مسلې پیښیدونکې دي. دغه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثارباز مشال ریډو ته وویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدمنې پیښو کې لږ ډیر کمی راغلی، خو داسې هم نه ده چې ګینې بدمنې ورسره ختمه د جمعیت علماء اسلام فیډرل لخوا د هغه پیخي ورستو چې په ګډه خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاه باندې 14 شوه او نو موړې پکې بچي شوه. دغه پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شوه. ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو. دغه پاتون خار کې تر شپږ وشتم اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدمنې مخه ونیسي، د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوي به وکړي ختم شوی. د نثارباز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولې وادي لا هم نه دي پوره کړي. د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خونی مشر حاجی لالی شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و.
نور پښتانه د جنگونو نستړی دي، د ټوپک نستړی دي، چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو. چونکه دا وسنې لهر روان دي، په دې کې ارچا ته به امنی ده. په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ کې د پولیس په ذات کې راځي، فوجي په ذات کې راځي، ملک په ذات کې راځي، کاروباري په ذات کې راځي. نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د خبرو نستړی شو. په کار دار چې موږ ارسړی په خپل خپل باندې مطلب د امن خبره وکړي.
باجوړ کې تر ټولو زیاتې سرګندې پیښې د هدفي وژنو کېږي. په دا لنډ وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علماء اسلام فیډرل غړي هدف شوي. تر دې علاوه تیر وختونو کې سیمه ییز مشران، د امن لښکرو غړي، د پولیو ضد کارکوونکي، عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنښه شوي. د باجوړ د ولسی پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبريالان هم شریک دي. د باجوړ یو ځای خبريال فضل الرحمن مشال ریډو ته وویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي، د قام سره خپل غم خادي شریکه ګڼي او بل دا چې که امن وي ممکنه ده خبريالي هم په اسانه وکي.
قدرت کې امن وي نو موږ به کوم دی دغه د ماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد د دې سیمه خپل چې کوم دی دغه رپورټ کو موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالست ک غواړي چې راځي او کوم دی د لاړ چې په آزاد لاړ شي او په زید دی چې یو ځای کې د بم د ماکو رپورټ دی په زبانې د باجوړ د سیمه خپل خلکو ته وخایي، د باجوړ د سیمه پیداوار خلکو ته وخایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پرونه غونډه تا د ضلع انتظامی لخوا کوم جواب خونه دی ول شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو، پولیسو او انتظامی ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کوي او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
هلته هم دې موضوع سره تړلې کراچی ته ځو. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د غورزنګ پخوانی مخکښ سردار عارف وزیر دریم تلین ولمنځلی. په دې لړ کې د وزیرستان په واڼه واخوا کلی او د کراچی په زیر ابګوټ کې دوه ولسی غونډې وسوې. په واڼه کې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په کراچی کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټول شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یا ساتي. د غونډو ګډونوالو په حکومت او ریاستي ادارو ژغ وکړ چې امن دي باور کړي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر وسلوالو د 2000 شلم کال په مې کې په خپل کلی غوا خوا کې په یو حمله کې وشلې وو. داغه د وژنې زموري لا چار نه منلې. نور حال له کراچی نیاز علي راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین منځلې د جنوبی وزیرستان په وانه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا کېدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانه کې غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخه او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زمونږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاس ورکړې خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي په وانه کې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاورې باندې ځان ورکو دشمن تای
سرچتینه وکړه. علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خوره د بدامنۍ پیخي روان دي خو اوس اولس بیدار شوی دی او موږ نور په خپل خوره بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورزنګ په وجا خلک پاسېدلې شوري تر لاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نو موري ویل چې حکومت د یو بل فوزي عملیاتو لپاره هڅه کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړي چې په وزیرستان او پښتون میشت تسیمو کې د امن باوري کړی. په کراچۍ کې را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خوره د امن خبره کوله د خپل وسایلو حقونو خبرې کولې د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست د غشتي د مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړ شتګرد راغلی دی دا تارا وستلی دی. سردار عارف وزیر د دې ریاست د مطالبه د غشتنه به کولا چې پښتونخوا وطن کې امن راولا د خبرو پر بنیاد سردار عارف وزیر شهیدی د کور مخته
د پی ټی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 شلم کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجوراته په خوره وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږ وو او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزيږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د کراچۍ څخه ځو شمالي وزیرستان ته ځکه چې همدا موضوع ده. هغه د شمالي وزیرستان کې د اتوار پر ورځ د پوځي او حکومتي چارواکو سره د اوتمانځي مشرانو یو جرګه سوي. د مشرانو په وینا په جرګه کې له چارواکو غوښتنه سوي چې ځای خلک په سیمه کې امنیت غواړي او دا د فوج او نورو حکومتي ادارو ذمہ‌واري ده چې د ولس امنیت یقیني کړي. شمالي وزیرستان کې په 2014 کې د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات سوي وو او چارواکو دعوه کړې وه چې وسلوالې له هغه ځایه استلی او هلته امن په ځای سوي دي. ولسم د رایسي ځای ولس په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او په ځانګړي توګه د هدفي وژنو شکایت کوي. په جرګه کې نور په کوم خبرو باندې نظر جاج واخیستل سو. عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې حال راکوي.
میرام شاه کې د اوتمانځای ټولو قبیلو مشرانو د سیمې امنیت او هلته د یو شمیر ستونزو د حل په باب له فوزي او حکومتي مشرانو سره جرګه شوه. میرام شاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای مشران متفق ول چې تر هغري ختمولو لپاره ځایي خلک، فوز ذیلي انتظامیه، پولیس او نورې ادارې شریکه ذمہواري ترسره کړي. د یادې جرګې یو مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه شه په امن خبرې وشوي، وزیرستان شه دا زمینی تنازع لګیا دي دا باندې خبرې وشوي، په ایجوکیشن باندې خبرې وشوي، په دا هسپتالونو باندې خبرې وشوي. اول اول کې زمینی تنازع دي دغه پورا تو سه حکومت یو آر ڈی آر کمیټي جوړ کړی دا فیصله کول غوړي دا شه د وزیري دوري پریز دي ډیر فوري تر باندې حکومت ته لیکل شه فیصله ورکو تو حکومت دا ذمہ داری دوی چې تو هغه په خلک باندې منلو تکي کچیر نه شکلای دا ڈی آر کمیټه ضرورت نشته د حکومت منځي یو درنه جرګه دا تاګه د هیلث برا شه خبره وشوه چې ډیر ډیسپنسری ختمه دل دي موچ ختمول ماکه په چار دادو چې ماوره باندې کې هسپتالې دا چالو کې ځخال ته फायदा ورسی ډیسپنسری چالو کې ځخال ته फायदा ورسی او زو بیا چې مدنیات ته توجه ورکول په چار دی بلاشه مقامي خلک برتي کول په چار دی پولیس فعال نه دی ورسات وخت تیر دی قائم زمام وی بیا په چار دادو چې توس الله تعالی میفتح خلک برتي کې چاغه پیږي دا ڈی پی او نو سره خبره مو کړی دا داسې بیا کوم دا بیا کوم او میش خیر پداسه دی چې میش په علاقې شامل ورو دي
دا جرګې مشران وای چې حکومت یو فوزي مشرانو یو غوختل چې سیمه کې د روزګار موقع زیاتې کړي د ګیس پیټرول او نورو مدنیاتو باندې کارکونکو کمپنو کې ځایی ځوانانو ته د روزګار موقع ورکړي د صحت تعلیم په اسانتیاو توجه ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سم کوټه ته ځو. په کوټه کې د تنخواو او نورو مراتو لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو او ملازمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج د تیرې یو نیم میاشتې راهیسې روان دی. د احتجاج لامل په پوهنتون کې زده کړې درېدلې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر حل کړي او دوی ته دې تنخوا په وخت ورکړي. سي صوبای چارواکي وایي د احتجاج کوونکو سره خبرې سوې دي او د هغو د مسایلو د حل لپاره وزیر اعلی ځینې ګامونه اخیستي دي. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالېډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې ازمر فایننس کمیشن میټینګ وسو چې داغه منیسټر زمر خان په دې کې مشت 8 کروڑ روپی منظور کړي چې زمر د دوه میاشتو تنخوا په دې کې راکول سي، لیکن زمر سیکرټری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپی سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپی زموږ نیمه تنخواه هم نه ده. نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن مشغل ډیوټی نکو او یونیورسيټي بند ساتل. تعلیم د الکوانو بیخی ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دی په چیش باندې یونیورسيټي ته راځي.
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تماس ونوی. نو اگر اتول پکار دی چې د بلوچستان حکومت پر اطلنکو بجټ کې د صوبې د یولس یونیورسيټانو لپاره د 2 اربع روپۍ په ځای په کلنی بجټ کې 10 اربع روپۍ وټاکی.
داغه گزارشات موږ د حکومت سره لتین څو کلو سره کو چې د یونیورسيټانو باندې انویسټمنت وکړي، یونیورسيټ خپل معقول بجټ ورکړي چې یونیورسيټانو وچلیږي. د تاسو معلومه ده د درې کال سره خصوصا موږ هر دوه میاشتو بعد په احتجاج مجبور یو د درې درې څلور میاشتو څخه تنخواه نه ملاویږي. د دې بد اثرات لیکن دا سټوډنټ د ځان کې د ټیچرانو ته استادان ته تنخواه په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټ په مخته ودرې چې بجای د دې چې پر اوډو باندې دی ولاړ دی. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسيټي هم توهین.
په دې ترڅ کې مکل کله د حکومت بلوچستان د ویان دی میرمن فر عظیم شاه سره تماس ونیوی، نو هغې و مشال ډیرو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپۍ د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډیر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسٹی و اکاؤنٹ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسٹی کے جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بھی
لیکن کا مجموع گورو دا یونیورسٹی مالی بے ضابطگیاں ہم زیادتی دی پاغا والا ہم مجغوارو چی معاملات دا بہتری و خواتر آسی او کم اعلان چی علا وزیر کردی دی اغا وز پا پروسیس کی دی پا اغا کی چا مشکل نستا دیر جر با دا کار تر سر آسی. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو 3 کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسټیانې د مالي مشکلاتو سره مخ دي، چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې 3 میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و او وروسته صوبایي حکومت و دې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي وې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سم بل رپورټ ترازو. په خیبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او طوفانونو 4 کسان وژلي او په لسګونه مالونو یا څاروي ته زیان رسولی او وژلي هم دي. پکې دا ډول یو شمیر سیمو کې ولاړ فصلونه او ودانیو ته هم زیان رسیدلی دي. د موسمیاتو اداره وایي چې راتلونکو 4 ورځو کې نور هم دغسي تیز بارانونه او طوفاني هواګانی چلیدلای سي. په دې اړه به له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ واورو.
دا قدرتی اپدونو د نظم صوبه ادارې یا پی ڈی ایم ترمخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي، چې پکې 3 لکه مروت او 1 شنګلکه دی او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دا ډول د 1.5 سیوا ساروی هم وژلي چې پکې ګډي بیزي شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمورلی مشال لیډوتا په دې باب لوای
خیبر پختونخوا کې گزشته 2 ورځو راسي بارانونه سٹارټ تي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوې ده. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي نو ایم اطلاعات مو مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسماني بجلی او توغیانې د لاسه. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي 5 کورونو ته جزوی تور باندې او 1 کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزي پکې هم مړي شوي دي.
نو موږ ځات کړه چې ولړو فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي، ولې د هغې کره معلومات لا دوی ته نه دي رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 4 ورځو کې دا اوس هم د دغه ډول بارانونو غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه ځمیداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړو فصلونو ته په خصوصي توګه غنم ته ډیر زیان اړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خواست ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم چې حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټی دی هغې نه د اوبو اوستلو ښه پوره انتظام دی وکړي.
دا د ونه چې موسمیاتو محکمې وړاندې نه په صوبه کې د تیزو بارانونو سیلې غلې تزمکه د خویدو او په خړونو کې د اوبو راتلو امکان د 1.5 مینه سرګند کړو او د هغه پرانا کې پی ډی ایم په 25 اپریل خبرداري هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شیو چې په دې ورځ شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلع انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
فلم ستار شاهد خبر کوما
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروارکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتومتراجو و دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریڈیو ری او سم د خبرونو لنډیز درارو لزکه سید خبرونی نیمای ته راغلی یو. د عوامي نشر ګوند لخوا په جوړ سوی ټول ګوندیز غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید او حمایت سره دی د وسوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسي. دا غوښتنه یو له هغو غوښتنو ځای یوه ده چې غونډې په متفقه توګه اعلامیه کې کړې چې مشال ریډیو ته هم راستول شوې ده. په اسلام آباد کې نن سوې دې غونډه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو او استاذو ګډون وکړ. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسی کمیټي د مئی پر 15مه د لوی جرګې اوربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادې کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د ناامنۍ پیښي او هدفي بریدونه روان دي او بل خوا له خلکو قلمونه اخیستل کېږي او کاروباري اغېزمن شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو غږ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ سو غونډو ته په وینا کې وکړه. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې یو مبارزې اداره په خپلو ویبپاڼو معلومات ورکړي چې په شامل ده کې یو کس او په لیک مروت کې دوه ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي او هلته بیا د بلوچستان حکومت ویلي چې په تېرو څلورو ورځو راهیسې د روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صوبه کې هم څلور کسان وژلي. د سربیا په پلازمېنه بلغراد کې په یوه ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څو نور ماشومان او یو شونکی ټپیان شوی دي. سربیا د کورنیو چارو وزارت نن دا خبره په یو بیان کې کړې. او سم د خبرونې دوه نیمای تراغلو او ریپورت د سویلي وزیرستان زیلو سیدونکو مشال ریډو ته ویلي چې پاکستان حکومت به په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی. دا چې وجه یې څه خلکو چې له وجه خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. د سویلي وزیرستان د لور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډو ته ویلي چې د انټرنیټ بندېدو معلومات په وجه بند کړی شوی د امنیتی حالاتو له وجې بند کړل شوی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې باره کښې ویایي.
جنوبی وزیرستان کی تحصیل سکائی تحصیل بیرمل او سنور علاقے پدا کے انٹرنیٹ سہولیت بند کرے شوائے دائی نو جنے خیال کیا چھ ٹیکنیکل مسئلہ دو نو ٹیکنیکل مسئلہ کا بھی ہاں ریز دوے کے خدا ٹھیک دائی شی خوب بیا ہاں دسو ریز نا انٹرنیٹ دے دغ دے بالائی تو کوشش ور نہ سو نو پدی مش پہلا کا کہ چھ کیم خلق دے انٹرنیٹ نا دے تعلیم دے صحت او دے روزگار دے مش نسکیم لری پرو تورینا دی مش پ نور ملکی
سویلی وزیرستان پر ضلع د مکین سیمې تاجرون اتحادیه مشر ریاض مسید ویایی چې د انټرنیټ بندش په وجه کاروباریون د نقصان سره مخامخ شوي دي.
پدا ټول دنیا کې حالات نه اخرو کې جی احتجاجي نه هشي ارتالي نه هشي خو به مقصد نه نت بند کوي نو نور د زندګۍ هغه کوم چې سہولت انسانيت ټول وی هغه په شبان کې جی میژ انتظام یې نه دغه اپیل کی او د پاک ارمی نه دغه اپیل کی چې به میشته خاص کر تاجر برادری ته دغه شی ډیر غټ نقصان دی. د ارمی ته
طرف باد شو دی چې کی معلومات هم کړی دی آرمی په لوس شدای دغه شای خاص کر دا لیون کور دی دغه طرف چې مطلب هغه آرډر ورته او کوم خلوص
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د انټرنیټ بندش په باراکښې تماس ونیولی هغوی وویل سویلی وزیرستان ضلعو سیدین کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیمو کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروے
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو
او سم خیبر ضلع ته ځو. د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر دفتر خیبر هاوس کې د تورخم په حواله یو مهمه غونډه سوي د مې په دوه دغه غونډه د لنډ مهال صوبای حکومت په امر وسوه. په غونډه کې موجود د کسټم پولیسو د پلټونو وفاقي ادارې اف ای ای په ګډون د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسرانو ته وویل سو چې په تورخم کې د سوداګرو او ولسی وګړو ته ورپېښې ستونزې هوارې کړي. په غونډه کې سوداګرو هم خپل شکایتونه وړاندې کړل. اړوند چارواکو د نگران صوبای حکومت استازو سوداګرو ته وویل چې په تورخم کې د سړکونو پراخولو او د ګاډو د تیز کلیرنس او امیګریشن لپاره په یوه لویا معیاري منصوبه باندې کار کوي او چې دا سرته ورسي نو هلته به د سوداګرو او لسی وګړو ستونزې هوارې سي. په دې اړه د فرهاد چنواری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت له امله افغانستان سره په دوه اړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
چې چا کومه ذمہواري ده په کار چې کسٹم خپل کار کوي لکه په نور پاکستان کې هم دا بارډر دي په کراچی پورت دی په لاهور کې چې کم زموږ انڈیا سے کم بارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تر خام کے خاص کر دا دمنگ استاد دا ملک بدقسمتی دا چې امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کو افغانستان دمنگ دے پارا ډیر بہترین ملک تے دمنگ څومره چې د پاکستان پیداوار دی هغه خوښ دی هغه پیداوار باندې د دو که غنم واخلی که هغه زمونږ غوړي واخلی زمونږ ملک جوړېږي او زمونږ نور داسې شی نه وو دا چینی خو اوس هغه شو خو هغه شی نه چې کم به زمونږ ملک کې زیات وو زمونږ لوس کړل ملک ته نقصان دی فایده نشته.
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلود او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل. دې غونډې ته د کسټم پولیسو اف آی اے او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسران رابلل شوي وو او دا غوی په کار پکې سخت نیوکې وشوې او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو ولسونو ستونزې هوارې کړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری وویل چې په کار ده داسې غونډو کې شوي فیصلې بیا زر عملي کړل شي.
میټینګونه ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي. موږ دا یو چې د پاکستان ایکسپورټ مضبوط شي خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او شي موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کړه دا څله ده چې د پالیسیو سره نتیجه نه راوځي او څه غلطې پالیسۍ شي. که چېرته پالیسي نرمه وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه میلاوي دی دغه شان زمونږ تجارانو پاکستان سره ته سہولت وای پاکستان پیدا داوا دوه دوه نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورت کړي هغه درې وسول راغله.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل ته انتظامی چارې سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وویل چې هلته د تورخم سرکونو پر راخه کولو او د ګاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دا دی او چې دا سرته ورسی نو ډیر ستونزې به ورسره هوارې شي
چونکی هغه کنسټرکشن روان دی هغه یو غټ پروجیکټ دی انټرنیشنل سټانډرډ انټیګریټیډ ټریډ مینجمنټ سسټم د هغې په وجه دغه ده او بل چې کوم دی د ګیټ ډیر وړوکی دی یو ګیټ وړوکی دی یو ګاډی په وخت تیرېدی شي که دا دوه درې شي نو دا به ډیر چې کوم دی هغه شیبه آسان شي دا چې د دې کال اخیر پورې دی کې سټوریج دی دی کې ون ونډو سسټم دی کسٹم آفیسز دی ایف آئی اے آفیسز دی سکینر به زیات شي مینول دغه به زیات شي بایومیٹرک سسٹم به راشي دغه د پاره دی کلیرک ایجنٹ ته به خپل آفیسز وي خپل به انټرنیټ وي د ده به ټول ټیکنیکل شي ته راشي او د ځای به ختم شي
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې رابل شوې وه چې د اپریل په 18 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
په پاکستان کې افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه باندې هم دوه ځانګړي ریپورټونه لرو د ځکه چې نن د مطبوعاتو نړیوال ورځ ده او لمانځل کیږي نو د تبه ورستو ورځو خو اول بلار څو جلال آباد ته د جلال آباد ښار اوسیدونکو د سړکونو غاړي ته او د ناپاکو ویالو پر سر د خرڅلاو لپاره له پخیدونکو خوړو شکایت کوي دوی وایي چې د لارو پر سر پخیدونکو خواړه د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي دوی په ننګرهار کې طالبان د حکومت د عامې روغتیا ریاست او شاروالی له مسولونو غاړي چې مخه ونیسي د خوراکي موادو پلورونکو وایي پوره هڅه کوي چې پاک او سم خواړه جوړ کړي خو د ځای د نشوالي لامل ورته ستونزې هم ډېرې دي بلخوا مسولین هم مني چې د لارو پر سر پخیدونکو خوراک د زیات د اصولو سره سم او صحیح نه دي او هڅه کوي چې مخه ونیسي تفصیل په دې ریپورت کې
د جلال آباد خار اوسیدونکو د بیلابیلو واټونو په پلو لارو او د ناپاکه ویلو په سر په سرخلاصو لوخو کې د سخاک او خوړو لور اندېښمن کړي دي دوی وایي د واټونو پر سر د خوراکي توکو پلور غیر صحیح او زیان اړوونکی دی چې له عملې خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي دوی د خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو د پلو لارو پر سر د پخیدونکو خوړو د مخنیوي غوښتنه کوي د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي لیاقت او وتیق الله وایي
دغه د سرک په سر چې نه پخیږي ځیګر پخیږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایصال او نور مرستګانو سبب کیږي
دغه خوراکونه چې د سرک په سر باندې خرڅیږي ټول غیر معیاري دي مختلف امراض دې کې انتقالي په ماغیو چمچ باندې په ماغیو کاپ کې هغه صفایي به ته اجرا کیږي
بلخوا په جلال آباد ښار کې په پلو لارو او د سرکونو غاړو ته د پخیدونکو خوراکي توکو پلورونکو نور محمد او عمران وایي دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې صحیح خواړه تیار کړي خو زیاتوي چې د زید نشوالي له عمل اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري
دولت نه دا غوښته
غوښتنه کوم موږ ته اوغاړ ته زیرا کی موږ خپل یو قبر زه تینا وګټو
خپل نن برابر کړی دا چې د خلاله نه پکې کټو او فل حال څومره خستا چولی او داسې لوبیا غوړو چې دا سیو خلیان دا سیو خزرات برابر کی
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست ویان نقیب الله ریمی هم یاد ستون زمانی او خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحی خوړو له خوراک څخه ډډه وکړي
دا کوم سرکول په سر باندې چې کوم خوراکي توکي خرسي کې بډې ګډې رول د شاروالې دي ځکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی دا خوراکي توکي پلوري او بیا په ټوله کې دا وډونونو څخه د خوراکي توکو د پلورنځي څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامه روغتیا ریاست د چاپیریال روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق خار ته وځي خوراکي توکو پلورنځي او همدارنګه وډونونو بررسۍ کوي
بلخوا د جلال آباد خاروالې ویان بختی جان مراد هم یاد ستون زمانی خوای وخت په وخت د عامه روغتیا ریاست د مشترک کمیسون لمخې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکي توکو سارنه کړي نو موړه وای د خاروالې مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پلو لارو پر سر خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي
دا غوي کنټرول چي دی دا ستونزمن دی خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوي دي هغه ته دند سپارل شوی ګرځي ور پسې هوټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت تر سره کوي دا غوي د کلانتران او د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوې دي ما غوي کارځینه ورته مهر لاک شوی چې سرغړونه کړي بار بار او لا هم په دې برخه کې مخاروالې خپل فعالیتونه او کمپاینونه جریان لري
جلال آباد د افغانستان یو لګړمیشتو خارونو بلل کیږي چې د ختیځو ولایتونو د وګړو تر څنګ پکې د بیلابیلو ولایتونو خلک میشتي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر پلورونکي هم نشي کولی د خپلو خوراکي توکو حفظ الصحه مراعات کړي
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو اوري او اوسم راجو دی بل ریپورت ته د افغانستان د خبرلانو مرکز د می میاشتې د 3 منټې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ریپورت کې طالبان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 40% زیاتېدو او د غشان پر رسنیو د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړي یاد مرکز په خپل ریپورت کې ویلي په بلخ ولایت کې د تبیان په مرکز پر خبرلانو لبرت پرته چې پلاي اسلامي دولت ډلی خراسان څنګه په غاړه اخیستي د خبرالان پر وړاندې د تاوتریخوالي نورې پیښې طالبان حکومت او دوی پوری د اړوند کسان لخوا تر سره شوی په ورته وخت کې یو شمیر خبرالان او رسنۍ مسولین طالبان تر واکمنۍ لاندې لشتننګونو شکایت کوي خو طالبان حکومت بیان زبی الله مجاهد دغه اداوی ردوي دا ریپورت نن د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوی دی راځي ورته ورسو
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه هره پورونه او یا هم دزدکلو پروگرامونه طول خپرونه سانسوریگی زین رسنه لویر سانسوروی او زین هم حکومت وربند تحمیل بی
زین از طرف حکومت بزنو تحمیل میشه
په افغانستان کې یو بل خبريانه هم چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته هغه دا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکي کاری فضا جوړه کړې ده
استخبارات طالبان فضای کار را برای
طالبان و استخبارات و پرسنه که خبریالان و تدکار فضا دیر محدود او دارون که کرده نوی قوانین رسنه لپاره وضع کرده شکنجه او نیول چه هر ورس خبریالان و سرمخ کیه ده هم ده خبری کارندویی که ویچه وست محل به حیوات که ده بیان آزادی نشته او خبریالان تا ده کار ساحت سمر محدود کرده
برانی که کار میکنن چه قدر محدود ساخته است
همدار است یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادي مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازم ده او د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لوی ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي او مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبری آژانس مسؤول دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسی روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیک مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خبرونه جوړوي. خدا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان له خوا پر رسنه ډیر محدودیتونه لګول شوی دي او دا محدودیتونه د رسنه قانون او اطلاعات ته د لاسرسي حق له قانون سره په ټکر کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز پر رسنه یو د بندیزونو لزیاتواله او د خبریالانو فعالیت له عمل اندیښمن دي.
خبرنگاران نگران است.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ادعاو پر ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنه په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزادی دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې یو څیز را میګن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24 د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
تاسو په افغانستان کې د رسنیو پر حالت باندې رپورت اوریدئ او دا د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت او هم په دې اړه باندې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت جاج اخلو. سږ کال د دې ورځې موضوع په راتلونکو کې د حکومتو څرنګوالي ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د بیان ازادۍ د ټولو بشري حقوقو محرک دی او دې ته اهمیت ورکول سره د بشري حقوقو خوندیتوب ممکنه کېدای شي. ملګرو ملتونو وایي چې باید حکومتونه د رسنیو ازادۍ لړ کې خپلې ژمنې پوره کړي او خبریالان ته تحفظ ورکړي. په پاکستان کې خبریالان بیا وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسي په دې هېواد کې د رسنیو ازادۍ لړ کې ستونزې لا زیاتې شوي او نه هم د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قوانین په سمه توګه عمل کیږي. بل خو د موجوده حکومت غړي وای د رسنوي ازادي تشمن دي. زموږ همکار انیسا اجمل د مطبوعاتو ازادي په اړه دا ریپورت جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په پاکستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو ازادۍ لړکې د ننګونو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې لوړاندې نه پر رسنیو کدغنونه زیات و خو د الکترونیکی میډیا او په ځانګړې توګه د ټولنیزې میډیا فعالیدو سره د رسنیو ازادۍ لړکې د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د حکومت او ریاستي ادارو په اړه رپورټونه کول ګران کار وو. خو اوس ځینو خبریالانو د ګوندونو طرفداري پیل کړې ده چې ورسره د ټولو خبریالانو په صحافت شک کیږي او د ریاستي ادارو تر پښتنو لاندې راځي.
ټی وی چې کوم وخت رااله نو د ټی وی بعد سوشل میډیا نو ډېر زیات سختیان شروع سواله. موجم دا وایو چې میډیا د اسمان صاحب نه در اغلې اکاونټیبل ریسپانسیبل جرنالیزم می دا نه دی چې بغیر تصدیق یو شیز ایر کما وایرل کما او زه څوک ما سره پښتنه وکین او زه بیا دا وایم چې د ازادي صحافت باندې د حمله ده نه مجھے ریسپانسیبل دا ہو کو لیکن حکمران چے دی ہمیشہ دا اپوزیشن کی نو ڈیر دائی چے آزادی صحافت چے دغا کے رالی دیا آغا کار کئی دغا سے پیپلز پارٹی کا دوری کا مسلم نون دوری کا عمران خان دوری دا دغا سے دی عمران خان دور پہ کم شین چے مجھ دغا کولا ننم آغا دغا استا فرق با 19-20-18 آغے ضرور استا
په پاکستان کې د خبريالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک د اپریل په 13مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبريالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبريالانو رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی و، خو په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره هم د قانون اس خبريال ته ګټه نه ده رسولې. خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د دور ناروستو د خبريالانو لپاره ستونزې تر ټولو زیاتې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر مهال زیاتې شوې وې. نوموړي زیاته کړه چې اوس د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت پر مهال هم د رسنیو ازادې لړکې تر ډېره ستونزې موجودې دي او هغه چې کومې ژمنې کړې وي هغه په مکمله توګه نه دي پوره کړې.
د معلوماتو نه محروم پاتې شي که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندی لګوي چې کومه ډېره ذمہ‌دار میډیا ده اخبارونه دي ریډیو دي ټي وي چینلونه دي ځکه چې په دې کې کم صحافیان کار کوي نو هغوی باقاعده ټریننګ شوي تعلیمونه حاصل کړي وي هغې کې چې څو خبره کوي یا لیکل کوي نو هغوی ډېر زیات ذمہ‌دار وي که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندی لګوي نو د هغې زور وزي سوشل میډیا ته چې هغه بالکل بغیر کنټرول نه روانه ده هر سړی مایک راغسته دی هر سړی چینل کولاو کړی دی غټ نقصان بیا کیږي سوسایټی ته معاشرې ته ځکه چې بیا خلک د دروغ خبرونه خوري نو د هغې ملک هم نقصان کیږي سوسایټی هم کیږي.
خو شهزاده ذوالفقار او مشتاق یوسفزی دا هم وایي چې په پاکستان کې یوازې هغه خبريالان نه دي زورول شوي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان یا د ریاست خلاف یې خبرې کړې وي، بلکې داسې خبريالان هم نیول شوي او مقدمې پې درج شوي دي چې په څرګنده د دې ګوند طرفداري کړې ده. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ویرې له وجې هم د خپلې رایې اظهار اسانه نه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر مهال سو واری ویلی وو چې د نورو هیوادونو پرتله په پاکستان کې رسنیو ته زیات ازادي ترلاسه ده، خو انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پی ټی آی د حکومت پر مهال خبریال نصرت جاوید په عمران خان د تنقید کولو له وجې کار پرېښودو ته اړ کړل شو او آن دا چې د 2013 کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې کور ته د راتللو پر مهال ډسې وشوې خو هغه ته پکې ځاني زیان ونه رسېدو. د فیډریشن په وینا د 2020 کال په جولای کې خبریال مطیع الله جان په اسلام آباد کې لادرکه کړل شو او بیا څو ساعته وروسته خوشی شو. دغسې د پیمرا په پخانی مشر او خبریال ابصار عالم د 2020 کال په اپریل کې ډسې وشوې، که څه هم په پیښه کې تورن کسان نیول شوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی و. ابصار عالم د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د رسنیو او د بیان ازادۍ لړکې ورځ تر بلې رستو روان دی او که دا حالت دوام ولري نو په دې هیواد کې به د جمهوریت پیاوړي کېدل او د بشری حقوقو خوندیتوب ناممکن شي.
دیکھیے
پاکستان میں پریس فریڈم کے حالات تو کبھی بھی آئیڈیا پاکستان کی رسنو آزادۂ لڑ کے حالات کل ہم خنیدی پاتی شوی نہ پتیر حکومت کی خو او نہ اوسنی حکومت پر محال خدی اس ہم دا سے ڈیر موضوعات تھی خبر نشو قول ہے خدا ہم دا چ پتیر حکومت کی خلق لکار لکڑ شو کب پاکستان کی جمہوریت و دا اکھڑی نو د حغیل پارا د رسنو آزادی ضروری دا کر رسنے آزادی نوی نو پاکستان کی جمہوریت ہم نشی کامیاب رہے.
د خبریالانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې په یو شمیر او خبریالانو بریدونه شوي یا زورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت په تګلارو سرګندی نیوکې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اپریل په 26مه د 2020 کال په ریپورت کې ویلي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ لړکې څه خاص پرمختګونه نه دي شوي او د رایې د اظهار له وجې ځینې کسان نیول شوي یا د امنیتي ادارو تر پوښتنو لاندې راغلي دي. کمیشن ویلي چې د 2020 کال په فبروري کې وفاقي تحقیقاتي ادارې خبریال خبريال محسن بیگ د تحریک انصاف په یو غړي د تنقید له وجې ونیو. د کمیشن په وینا د 2022 کال په جولای کې په خبريال ایاز میر نامعلومه کسانو حمله وکړه او هم د دغه میاشت په 15 نیټه په خبريال عمران ریاض د بغاوت مقدمه درج شوې او په اکتوبر کې بیا خبريال ارشد شریف په کینیا کې وشل شو. هغه په پاکستان کې د دړکو له وجې کینیا ته کډه شوی و. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره مې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ په موضوع د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته نوموړي سمود وړاندې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم شهبا شریف د رسنیو ازادۍ لړکې دایمي حقونو عملي کولو ته ژمن دي او اس کله به هم د رسنیو او بیان ازادۍ په موضوع سمجوتا ونه کړي. ملګري ملتونه د 1993 کال راهیسې هر کال د مې په درېمه د رسنیو ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. دا سازمان وایي د دې ورځې لمانځلو موخه حکومتونو ته دا یادونه کول دي چې باید د رسنیو ازادۍ لړکې خپلې ژمنې پوره کړي او د رسنیو کارکوونکي هم باید د بیان ازادۍ په برخه کې مسلکي قدرونه یا ضابطه اخلاق په پام کې وساتي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.